تیرش په د خوست امنی کمانډان مل پاسوال سید احمد بابا زه په یو چاودن کې وشل شوه. په عین حال کې د واشنگټن ځنګړی استاذ زلمی خلیل زاد سیمه ته په سفر وتله او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅې کوي. دوستانو ستړي مشي په یو بل خبرونه کې محرکلای کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو خو په لغ خبرو دا خو سیمه شروکی وی تیرش په سړک کې د یو اخدل شوی من چودنې د دې ولایت امنیې کمانډان مل پاسوال سید احمد بابا زی او درې نور پولیس وشلی. دا هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ ولسوال ویل ایران سره په ګډ سرحد کې د دوه لس نور هغه کسانو مړي هم موندل شوی چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هاري رود سیند ته ورسول دي. او پاکستانی شروکی وی دوه سرتیری د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وشل شوی. بشپړ خبرونه واوري په سرکیم د افغانستان پاړه د خوست سیمه چارواکي وی تیر شپه په سړک کې د یو اخدل شوی من چودنې د دی ولایت امنیې کمانډان مل پاسوال سید احمد بابا زی او درې نور پولیس وشلی. د خوست ولی محمد حلیم فدایین نزادې رډیو تول تیر شپه د وسلوالو د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم سیمه کې پر وی امنیتی پوسټي برید وکړ. د امنیې کمانډان په مشرۍ امنیتی کسان ملاتړ ته روانو چې په سیمه کې وربندې په سړک کې اخدل شوی من چودلې. د خوست ولی له دفتره په وی خبري شوی خبر پانه کې جنرال بابا زی د هوا د ولس لپاره یو وفاد او زړور افسر یاد شوه.
متاسفانه د خوست امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابا زی د دې سکرتر صافه یو سرباز د خواجه رحیم سیمه کې د مکار و غدار دښمن چې د سولې د دروغ چیغي وهي شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسیده.
په خبر پانه کې زیاته شوه چې سره لدې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوه او افغان امنیتي ځواکونه سولې ته ژمنتیا څرګندې خو مقابل لوري د سولې د دې تړون څخه د افغانانو د وژلو د فرصت په توګه کار اخلي. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. مل پاسوال سید احمد بابا زی یو کال او څوار لس ورځې مخکې د خوست امنیې کمانډان په توګه ټاکل شوی و. هغه مخکې لدې د خوست امنیې کمانډانۍ د امنیت د امیر په توګه دنده ترسره کوله. دا هرات ولایت ګورلران ولسوال ویلی چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د دوه لس نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوی چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هری رود سیند ته غورځولی دي. افغان حکومت د هغه رپورټونو په اړه څېړنې پیل کړې چې وایي د تیرې جمعې په ورځ د ایران سرحدي ځواکونو شاوخوا 50 افغانان چې غوښتلې په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شنیولي او له وهلو ټکولو وروسته یې د ایران په اړوند ذوالفقار سیمه کې هری رود سیند ته غورځولي. دا ګلران د ولسوال عبدالغنی نوري په وینا چې رویټرز خبري اژانس ته څرګندونې کړي تر اوسه د ولس کسانو مړي مندل شوي. نوري د یک شنبه په ورځ د 50 مړو د مندلو خبر ورکړو. بلخوا په ولسی جرګه کې د هرات استاسي حبیب الرحمن پدرام او د فراز استاسي عبدالستار حسیني چې د پیخي پاړه په څیړونو کې برخه لري رویټرز خبري اژانس ویلي چې ایرانی پوځیان او 50 افغانان سینت غورځول چې لدی ډلې 12 کسان لسین څخه په وټلو بریالي شوي او 15 څلويخ نور مړه شوي. ایران دا تورونه رد کړو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا پیخه د افغانستان په خاوره کې شوې ده. افغان چارواکي په دې اړه د څیړونو د دوام خبر ورکوي خو تر اوسه داسې کوم اقدام چې ایران ته ګوته ونیسي نه دی کړی. دا افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په کووید 19 ناروغي یخته شوې. د عامه روغتیا وزارت ویان وحید مایار رسنوی ته په استولي یو غږیز پیغام کې ویلي چې ښاغلی فیروز د ټیسټ نتیجه مثبته ده خو روغتیایي وضعیت یې ډاډمن دی.
ډاکټر صاحب فیروز از متزوان چنوز بیسو
د وی د ډاکټر صاحب فیروز سو ورځ راځي د کرونا وایرس نخیا ولایم لرلو په کور کې په قرنټین کې ول د بده مرغه د ټیسټ نتیجې مثبت راوتلی. دا خو عمومي وضعیت ډاډمند دی او اوسمهال په کور کې د تجرید په حال کې دی. خغلی فیروز په افغانستان کې د کرونا وایرس د سرایت په فایل کې خبرداري ورکړی چې خی د افغانستان لنمای زیات وګړي په کرونا وایرس اخته شي او اټکل کړی چې خی ل یو لک او لز زیات خلک په دې ناروغي ومري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امنیتي سکتور مشرتابه پرون په خپل غونډه کې د ملي تاسیساتو او شتمنیو د خوندي کولو پر لارو چارو بحث وکړ. د افغانستان پر عامو تاسیساتو د څلويخ کلنې جګړې په ترڅ کې تل حملې شوې خو په وروستیو کې پلازمېنې کابل او نور ولایتونو ته د برېښنا پر غځېدلو ستنو حملې ډېرې شوې او ځکه د برېښنا د رسولو چاره له لوی خنډ سره مخ شوې. ګومان کیږي چې په دې حملو کې به هم د دولت وسلوال مخالفان او هم خپل سری وسلوال جنایتکار ډلې لاس ولري. د ملي امنیت د شورا پرونی غونډې په اړه په یو بیان کې راغلی چې د امنیتي سکتور مشانو پر هغه اقداماتو بحث وکړ چې په پایله کې د غیر قانوني کړیو او افرادو تخریبي فعالیتونو مخه نیول کیږي او ملي تاسیسات او شتمنۍ خوندي کیږي. له ازادي راډیونه خبرونه اوري. پاکستانی چارواکي وایي دوه سرتیری د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوی. امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویل نامعلومو برید کوونکو پرون میرالی سیمه ته نږدې پر یوې امنیتي پوستې دوه توغندي وویشتل. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو حملې کیږي. په وروستیو څو اونیو کې د حملې زیاتې شوې دي. په دې سیمه کې له کلونو راهیسې د القاعده شبکې حقاني ډلې او پاکستاني طالبانو وسلوال فعال دي. ویل کیږي چې د پاکستان پوځ د ځینو وسلوالو په اړه ښه نظر لري یا لږ تر لږه ملاتړی کوي او د ځینو نورو د ځپلو لپاره په سیمه کې اوس عملیات ترسره کوي. د پاکستان پوځ په 2014 کال کې په دې سیمه کې عملیات پیل کړل خو د وسلوالو فعالیتونه لا هم دغلته دوام لري. د امریکا د عدلي وزارت له محکمې غوښتي چې د ملي امنیت پر یو پخواني سلاحکار مایکل فلین لګول شوي جنایي تورونه لرې کړي. فلین لومړی کس دی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین او روسیې ترمنځ د احتمالي همکارۍ په برخه کې د تحقیقاتو له قضیې څخه ووسي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس رپورټ له مخې د عدلي وزارت په هغه اسنادو کې چې پرون په محکمه کې ثبت شول ویل شوي چې د ټولو حقایقو او شرایطو له څېړنې وروسته د فلین د دوسیې د بندولو پرېکړه شوې ده. فلین د 2018 کال په فبروري کې له یوې میاشتې لږې مودې لپاره د ملي امنیت د سلاحکار په توګه کار وکړ خو وروسته ولسمشر ټرمپ له دندې لرې کړ. د نوموړي د لرې کېدو پرېکړه وروسته لغوه وشوه چې معلومه شوه په امریکا کې د روسیې له سفیر سره یې د خپلو تماسونو په اړه مرستیال ولسمشر مایک فینس ته دروغ ویلي. او پروسیا کې یوې محکمې د امریکایي پانګوال مالک کالوی او د هغه د فرانسوي شریک فلیپ دل پال د نظربندۍ موده د اگست 14 نیټې پورې وګدکړه. د مسکو خاري محکمې د حکومت پرون د مې په ومه شپږ ورځې مخکې لدې چې د دواړو تورونو د کور د نظربندۍ موده پای ته ورسیږي اعلان کړ. خبرنه مول اسادي راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. په خبرونه کې به واوري چې په خوست کې د خوست امنی قومندان تیر شپه په یو برید کې وژل شوی. د خوست والی محمد علیم فدایی وایي
متاسفانه د خوست امنی قومندان مل پاسوال سید احمد بابازی د سکرتر صافی یو سرباز
دا خغلی فدایی څرګندونی او د خوست د والی بابازی د وژل کېدو ریپورت په همدې خبرونه کې اوري. سیمتا زلمه خلیلزاد په یو سفر تللی په دوه کله طالب استاد سره تر خبرو وروسته پرون په نوی ډیلی کې له هندي چارواکو سره کتلی. دا خغلی خلیلزاد د دې سفر په اړه بام تازه حال درکو. دا په باور چې د کرونا وایرس د خوري شوی وباله کبله پر روغتیایي سیستمونو فشارونو ملیونونه میاندي او نوی سیګدلی ماشومان له خطر سره مخ کړي او د افغانستان کې هم دا خطر محسوس دی. په یو بل ریپورت کې مولدی خبر کوچی د امریکا او روسیې ولسمشانو پرون د وسلو د کنټرول د تیلو د بایو کرونا وایرس او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. په وخت نور ریپورتونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې نیمه نړۍ او کور کلی مه هېروئ. دا خو سیمه چارواکی وی تیر شپه په سړک کې د یوې خودل شوی ماین چاودنې د دې ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال سید احمد بابازی او درې نور پولیس وشلې. دا خو سوالی محمد علیم فدایین نزادې رډیو ته ویل تیر شپه وسلوال اول نادر شاکوټ ولسوالۍ کې پر یوې امنیتی پوستې برید وکړ خو کله چې د امنیه کمانډان په مشرۍ امنیتی کسان ملاتړ ته روانو په سیمه کې ور باندې په سړک کې خودل شوی ماین چاودلې. نور تفصیل له خو څخه د ازادې رډیو خبريال په د ازادي رادیو د خبريال نجيب الله خیل پر ريپورت کې
تیر شپه یوه بجه و څلویښت دقیقې د پیشنمی پر مهال د خوست امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابازی او درې نور پولیس د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د ځینې خیلو قوم اړوند د خواجه رحیم سیمه کې په یوه بمي چاودنه کې ووژل شول. د جمعې په ورځ خوست والی محمد حلیم فدایی آزادۍ راډیو ته وویل تیر شپه وسلوالو د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم سیمه کې د افغان ځواکونو پر یوې امنیتي پستې برید وکړ. د امنیه قماندان په مشرۍ امنیتي کسان حمایت ور روانو چې په دې سیمه کې ور باندې د سړک غاړې ماین چاودنه وشوه. د ویل په دې برید کې امنیه قماندان مل پاسوال سید احمد بابازی، د هغه سکرتر فضل حق او د نوموړي دوه ساتونکي وژل شوي دي.
متاسفانه د خوست امنیه قماندان مل پاسوال سید احمد بابازی، د سکرتر صافی یو سرباز د خواجه رحیم سیمه کې د مکار و غدار دخمن چې د سولې د دروغو چیغې وهي، شعارونه ورکوي، د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسېده.
د خوست د امنیه قمندان په ګډون د وژل شوي پولیسو جسدونه امنیه قمندانۍ ته لیږدول شوي دي. بل لوري ته د ولایت مقام له لوري د دې پیښې په اړه د ولایت مقام څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې جنرال بابازی هیواد او ولس ته یو وفادار او زړور افسر یاد شوی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوې سره لدې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی او افغان امنیتي ځواکونو سولې ته ژمنتیا په ډاګه کړې، خو مقابل لوری تل د سولې له دې تړون څخه د ځان په ګټه د یو فرصت په توګه کار اخلي. خوست والي که څه هم د پیښې مسؤول طالبان بللي، خو تر اوسه د طالبانو په ګډون کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه ده اخیستی. مل پاسوال سید احمد بابازی یو کال او څوارلس ورځې مخکې د خوست د امنیه قمندان په توګه ټاکل شوی و. له هغه مخکې نوموړي د خوست د امنیه قمندانۍ د امنیت آمر په توګه دنده ترسره کوله.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
زموږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخم تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د هند بهرنیو چارو له وزیر او همدارنګه د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار سره په کتنه کې هغوی ته افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټینګښت لپاره د واشنگټن د هڅو په اړه معلومات ورکړي دي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په دوحه کې و او هلته یې له طالب استازو سره کتلي او دا خبرې ګټورې بللې. په اړه یې نور جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هند ته د سفر پر مهال له دوو جګپړو هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. ښاغلي خلیلزاد پرون پنجشنبه د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره په نوې ډیلی کې وکتل. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي خلیلزاد په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د واشنگټن د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د بیان له مخې په کتنه کې ټینګار وشو چې د تروریستانو د خوندي ځالو له منځه وړل په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ضروری دي. په بیان کې راغلی چې متحد ایالات له افغانستان سره د بیا رغونې، اقتصادي ودې او په بشري برخو کې د نوې ډیلی مرستې ستایي او په افغانستان کې د دایمي سولې، امنیت او ثبات په ټینګښت کې د هند ونډه مهمه بولي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوې ډیلی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله ژوره اندېښنه لري او ځکه نو په دې هیواد کې د اوربند د طرحې ملاتړ کوي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې هند له افغانستان سره د کورونا وایرس د سرایت له کبله په راغلي حالت کې د خوړو او طبي وسایلو مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سیمې ته خپل نوی سفر د قطر پلازمینې دوحې ته له سفر سره سم پیل کړ او د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره وکتل. ښاغلي خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې له ملا برادر او ملګرو سره یې اوږدې خبرې وکړې. دای زیاتوي چې د په دې کتنه کې په ځینو برخو کې د پرمختګ غوښتنه وکړه، د مثال په توګه د تاوتریخوالي کمول او اوربند. څو لکه څرنګه چې نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې ده د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د مبارزې د ښه مدیریت لپاره د چارو د سمون امکان برابر شي. ښاغلي خلیلزاد په یو بل ټویټ کې ویلي دي چې له دواړو خواوو د بندیانو د تبادلې د بهیر چټکول د امریکایي وګړي مارک فریریچس د خوشي کولو لپاره لازم اقدامات، د بین الافغاني خبرو ژر تر ژره پیل او د افغانستان د سولې پروسې ته د سیمه ایز او نړیوال ملاتړ جلبول نور هغه مهم مسایل دي چې بحث پرې وشو. خلیلزاد لیکلی چې د هند او پاکستان له سفرونو وروسته به بیا د طالبانو له استازو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین مخکې له دې پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی وو چې له خلیلزاد سره په کتنه کې د بندیانو د سمدستي خوشي کولو، د بین الافغاني خبرو د پیل او د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د تطبیق په اړه مفصل بحثونه وشول. په واشنگتن کې ډیرا د سیاسي چارو شنونکي هاشم وحدتیار تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلیلزاد سیمې ته د خپل دې سفر په ترڅ کې هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو د پیل پر وړاندې خنډونه ژر تر ژره له منځه یوسي.
خلیلزاد دا ځل غواړي د بین الافغاني خبرو اترو مخکې خنډونه زر تر زره لرې کړي. دی غواړي طالبان قانع کړي، اوربند او یا هم د تاوتریخوالي کمولو ته. خلیلزاد ته د ملا برادر سره په دې اړوند ګټورې خبرې لرلې. خلیلزاد غواړي د افغانستان حکومت ته هم امتیاز ورکړي د طالب د زندانیانو د خوشي کولو په خاطر. په دې سره خلیلزاد غواړي چې زر تر زره بین الافغاني مذاکرات دا ځل پیل شي.
افغان حکومت پرون د پنجشنبه په ورځ یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او خبرو ته کښېني، خو طالبانو تر دې دمه د اوربند لپاره پرله پسې غوښتنې رد کړي او ټینګار کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه باید په بشپړ ډول عملي شي. دې ډلې تېره اونۍ په یو بیان کې وویل چې متحدو ایالاتو او ناټو د دې موافقې د تطبیق په برخه کې خپل مکلفیت نه دی ادا کړی. طالبان وایي چې افغان حکومت د دې موافقې د تطبیق پر وړاندې خنډونه جوړوي، د بندیانو خوشي کول یې ځنډولي او د خبرو لپاره یې یو هر اړخیز پلان نه دی وړاندې کړی. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره پلاوی له ډیرو سلام مشورو وروسته غوره شوی او د ټولو خواوو استازي پکې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لمخه د بین الافغاني خبرو د پایل نیټه د مارچ 10 و، خو ظاهرا د بندیانو په خوشی کولو کې د ځنډ لکبله د خبرې تر اوسه نه دی پیل شوی. طالبانو په دې وروستیو کې خپل حملو ته زور ورکړی او حکومت وایي دا ښیي چې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو پر ژمنه نه دی ولاړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو، اوس به راشو دې ته چې لویدیځې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسدالله لودین ورته کتنه کوي.
ملیټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په مطلب کې راغلی امریکایي ځواکونه داسې حال کې له افغانستانه د وتلو په حال کې دي چې هغه هیواد کې لا طالبان تاوتریخوالی کوي او شونې ده چې د سولې هوکړه هم متاثره کړي. په مطلب کې راغلی دا مهال نږدې 10,000 امریکایي عسکر افغانستان کې پاتې دي او د جون تر میاشتې به دا شمېر هم 8,600 ته راټیټ شي. که څه هم د امریکا د دفاع وزیر ویلي طالبان له دوی سره په هوکړه کې کړیو ژمنو باندې نه دی ولاړ، خو ملیټری ټایمز لیکلي د امریکا او طالبانو هوکړه کې طالبان پر افغان ځواکونو له بریدونو نه دی منع شوي. ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر دا خبرې هم راخیستي چې ویلي دي افغان حکومت هم د سولې په برخه کې په ژمنو ولاړ نه دی. په مطلب کې راغلی افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې برعکس د طالب بندیانو آزادول وزنډول چې ورسره بین الافغاني خبرې هم وزنډېدې. له اروپا خبرېدونکې د پارلمان په نوم مجلې بیا د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه د اروپایي ټولنې د یو لوړپوړي استازي جوزف بوریل مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلی په نړۍ کې د کورونا له ویجاړۍ سره د افغانستان ګواښونه د نړیوالو له سترګو پټ پاتې شوي. د مقالې لیکوال افغانستان ته د نړیوالو په پاملرنې او د دغه هیواد د سولې بهیر په تعقیب ټینګار کړی دی. جوزف بوریل لیکلی د افغانستان د ناوړه وضعیت په اړه د دوی د 2019 کال شمیرې ټکان ورکوونکې دي. د دې په باور تیر کال څه باندې 10,000 افغانان جګړه کې وژل یا ټپیان شوي. د نړۍ په کچه دغه هیواد کې د تریاکو تولید ډیر شوی او 10,000 افغانان تیر کال یوازې اروپا ته کډوال شوي دي. په مقاله کې راغلی د افغانستان سوله د ټولو نړیوالو مسولیت دی، ځکه د لیکوال په باور هلته پر طالبانو سربیره داعش او نورې وسلوالې ډلې شته چې نورو هیوادونو ته هم ګواښ پېښولی شي. افغانستان د پراخو طبیعي زیرمو د درلودو له کبله یو غني هیواد یادیږي، خو مقاله لیکونکي ویلي د همدې غني هیواد وګړي اوس مهال غریب دي. لیکوال افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي دغه هیواد کې شته لاسته راوړنې باید خوندي شي او د لیکوال په ټکو کې د افغانستان په تاریخ کې نوی باب پرانستل کیږي اروپایي ټولنه به یې برخه وي نه دا چې یوازې به د حالاتو ننداره کوي. د مقالې په پای کې سپارښتنه شوې چې افغانستان کې درې کار باید لومړیتوب ولري: لومړی اوربند، دویم د اسلامي امارت د بیا جوړېدو مخنیوي، او دریم هم د افغان سیاستوالو جوړجاړی چې یو بل ته د سیاسي سیال په سترګه وګوري نه د دښمن.
سموګګله ازادي رادیو ناوړی د امریکا او روسیې ولسمشرانو په خپلو کې په ځینو نړیوالو مسلو خبرې کړې. دا کرونا نړیواله وبا د تیلو بای او نور ګڼ مسایل په دې خبرو کې شامل و. د امریکا او روسیې ترمنځ د وسلو د کنټرول د مهم تړون د ادبار موده پای ته رسیدلې. روسیې د نوي تړون لاسلیک ته چمتووالی خودلې، خو د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره غواړي چې په نوي تړون کې چین هم شامل وي. نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
سپینه مړۍ او کرملن وایي چې د کرونا وبا، د تیلو بای او د وسلو کنټرول د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د پرونیو ټلیفوني خبرو مهم مسایل وو. دواړو ولسمشرانو همداراز په دوهمه نړیواله جګړه کې پر جرمني د متحدو هیوادونو د بریا د 15مې کلیزې د روان مناسبت په اړه هم خبرې وکړې. د کرملن په بیان کې راغلی چې پوتین او ټرمپ په دوهمه نړیواله جګړه کې د دواړو هیوادونو د خلکو د تاریخي اتحاد د اهمیت په اړه چې په نتیجه کې ګډ دښمن مات شو ټینګار وکړ، او د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوی چې ټرمپ پر دې ټینګار وکړ چې متحد ایالات د وسلو داسې اغیزمن کنټرول ته ژمن دی چې یوازې امریکا او روسیه نه بلکې چین هم پکې شامل وي. اوس مهال د اټومي وسلو د کنټرول یوازینی دوه اړخیزه موافقه چې نافذه ده د 2010 کال د نوي پایل تړون دی. دا موافقه هر هیواد په دې مکلف بولي چې له 1550 زیات اټومي سروکي او له 200 زیات توغندي او بم غورځونکي به نه فعالوي. خو د دې تړون اعتبار هم که دواړه خواوې د نورو 15 کلونو لپاره تمدید نکړي، له یو کال څخه په لږه موده، یعنی د 2021 کال په فبروري کې پای ته رسیږي. روسیې د اوسنی تړون له تمدید سره موافقه کړې ده، خو د ټرمپ ادارې د داسې یو نوي تړون د لاسلیک غوښتنه کړې چې چین هم پکې وي. چین ویلي چې په دې اړه خبرو کې ګډون ته لیوال نه دی. د راپورونو له مخې د امریکا او روسیې ولسمشرانو په خپلو خبرو کې د تیلو د بایو د ثابت ساتلو لپاره د هڅو په اړه هم خبرې کړې. د تیلو بای د هغو محدودیتونو له کبله راولویدلې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې وضع شول. د سپینې ماڼۍ بیان زیاتوي چې ښاغلي ټرمپ ولسمشر پوتین ته دا یادونه هم وکړه چې د ده اداره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په امریکا کې دننه خلکو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو لپاره جدي هڅه کوي، او په عین حال کې د روسیې په ګډون له نورو هیوادونو سره مرستې ته هم چمتو ده. دا معلومه نه ده چې آیا پوتین له ټرمپ څخه د دې مرستې غوښتنه کړې وه که نه. پرون د مې په 8مه په روسیه کې د اعلان شویو شمیرنو له مخې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,00,000 او د مړو شمیر 1,615 ته ورسېد، او په متحدو ایالاتو کې د ناروغانو شمیر 1,50,000 او د مړو شمیر 2,000 ته نږدې شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د کرونا وایرس د خورې شوي وبا له کبله پر روغتیایي سیستمونو فشارونه میلیونونو میاندې او نور زیږیدلي ماشومان له خطر سره مخ کړي. یونیسف په یو تازه رپورټ کې په دې اړه د اندېښنې ترڅنګ ویلي چې اټکل شوی د کووید 19 وبا د اعلان له پایل څخه تر 9 میاشتو پورې په ټوله نړۍ کې 146 میلیونه نوي ماشومان وزیږیږي، چې 9 میلیونه به یې په جنوبي آسیا کې وي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق داسې مهال د نوي زیږیدونکو ماشومانو او د میندوارو ښځو پر روغتیايي وضعیت اندېښنه ښودلې چې کووید 19 یا د کورونا وایروس په ټوله نړۍ کې روغتیايي سیستمونه او د طبي موادو او وسایلو د برابرولو خدمات له سختو فشارونو سره مخامخ کړي دي. یونیسف وایي د کورونا وایروس د وبا له پیل څخه تر نهو میاشتو پورې ښایي په ټوله نړۍ کې 1.6 میلیونه ماشومان وزېږي چې د دې 1/4 برخه یې یعنې 9 میلیونه نبایه په جنوبی آسیا کې نړۍ ته سترګې پرانیزي. د یونیسف تر ځوونې له مخې هند، پاکستان، بنگلاديش او افغانستان د جنوبی آسیا هغه هیوادونه دي چې شاید دغه 9 میلیونه نوي ماشومان پکې وزېږي. په یادو هیوادونو کې به د یونیسف تر اټکل له مخې په هند کې تر ټولو ډیر نوي ماشومان وزېږي چې شمیر 6 میلیونه شول سوی دی، خو د لس په ترتیب سره شمیر راکمیږي. په افغانستان کې په همدې موده کې د 1 میلیون نوي ماشومانو د زیږون اټکل سوی، خو د یونیسف چارواکي په دې هیواد کې د کمزوري روغتیايي خدماتو څخه چې لاله وړاندې په ناسم وضعیت کې ول اندېښنه شي. د یونیسف د افغانستان څنګ د مدني مشارکتونو مسول احمد جان نوزادي په دې اړه نن پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل
هغه شرایط چې هغه وباره منځته کړي دي دا د دوی پر نورمال حالت باندې منفي اغیزې شندي. په همدې خاطر باندې زموږ هیله دا ده چې د دوی و روغتیا ته یعنی د باردارو میندو او د نوي زیږیدلو ماشومانو و روغتیا ته ځانګړې پاملرنه وشي، سره د دې چې په افغانستان کې د پخوا څخه هم د روغتیايي سیستم ډیر بشپړ نه و، یعنی نیمګړتیاوې درلودلې. نو زموږ دا نگرانی ده پر ټولو باندې غږ کوو چې باید د باردارو میندو او د ماشومانو و د نوي زیږیدلو ماشومانو و صحت او روغتیا ته باید ځانګړې پاملرنه وشي.
که ته هم یونیسف د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د روغتیايي ادارو د سپارښتنو عملي کېدل یو ضروري اقدام ګڼي، خو خبرداري ورکوي چې دا محدودیتونه به شایي ځینې حیاتي خدمات لکه ولادي څارنې ټکنۍ کړي او په دې سره به د میلیونونو میندوارو ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د یونیسف مسؤلین په دې هیواد کې دا وضعیت لا کړکېچن ځکه بولي چې د دوی په خبره ډېرې کورنۍ د دودونو له مخې د میندوارو ښځو د مراقبتونو چارې په منظم ډول مخته نه وړي. شغلې نوزادي په دې اړه هم له خلکو وغوښتل تل چې د میندو او ماشومانو د ژوند اهمیت ته پام وکړي. نو موري زیاته کړه
لبده مرغه باید ووایم چې یو تعداد منفي فرهنګ هم چې مثلا ډېر خلک و دغه ته مراجعه نه کوي و ډاکترانو کلینیکونو ته مراجعه نه کول، البته هدف مې میندې دي، هغه میندې چې هغه بارداره دي. زموږ دا په یقیني ډول باندې د یونیسف لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
سره له دې چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې آیا د زیږون پر مهال د کورونا وایروس له مور څخه ماشوم ته انتقالیږي کنه، خو یونیسف په خپل نوی راپور کې ټول میندوارو ښځو ته سپارښتنه کړې چې په کورونا وایروس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره دي ټول احتیاطي ګامونه واخلي. د روغتیا پالانو سپارښتنه ده چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره باید ټول وګړي له یو بل څخه فاصله مراعت کړي، په یو ځای کې د ډیرو کسانو له راټولېدو ډډه وکړي، لاسونه هر ورځ په وار وار په اوبو او صابون پریمینځي، او مخصوصا میندوار ښځې دي د امکان په صورت کې له آنلاین روغتیايي مسؤلینو څخه سلا مشورې واخلي. یونیسف دا هم ویلي چې حتی که مور په کورونا وایروس اخته سوی هم وي او یا مشکوکه وي، ماشوم ته دې خپلې شیدې ورکړي، ځکه د دوی په باور د مور په شیدو کې د کورونا وایروس نه دی لیدل سوی. خو دا ضروري ګڼي چې ماشوم ته د شیدو ورکولو پر وخت ماسک حتماً واغوندي او د ماشومانو له اخیستلو دمخه دي لاسونه ښه پریمینځي. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز مشر جین گاف ویلي نسو کولای پر هغه وضعیت چې په جنوبی آسیا کې د میلیونونو میندو پیغلو نجونو او نوي زیږیدلو ماشومانو ژوند ګواښي سترګې پټې کړو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري او زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د ماخام تر وو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د کرونا وایروس خبرېدو په نړۍ کې ډیر څه بدل کړی او په ډیرو شیانو یې اغیز کړی. راځي دا به اورو چې په مرغانو یې څه اغیز کړی. احمد شیبر تفصیل لري.
سیګل مرغان د ایتالیا په پلازمینه روم کې د مرغانو اوس د ژوندلو شویو ښکار ته مخه کړې ده. وروسته تر دې چې د مارچ په 9مه په روم کې د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه ولګېدل، د سیګل خواړه کم شول. پخوا به د سمندري مرغه د روم په کوڅو او واټونو کې له انسانانو پاتې شوي خواړه پسې خوړل. په ایټالیا کې تر اوسه شاوخوا 215,000 کسان په کورونا اخته شوي دي او تلفات هم شاوخوا 13,000 ته رسیږي. د امریکا له متحد ایالاتونو او اسپانیا وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر کسان په ایټالیا کې تر دې دمه په کورونا اخته دي. د څارویو متخصص برونو سیګینی د ایټالیا د لا سیرا ورځپاڼې ته وویل چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي له امله سیګل مرغانو د وحشي شویو خوی خپل کړی، پر کوترو برید کوي او واړه مرغان ښکار کوي. په ایټالیا کې د روانې اونۍ له پیل راهیسې ورو ورو بندیزونه لږ نور نرم شوي دي، خو له اټکل سره سم به د می تر 18 دغه وضعیت ادامه پیدا کړي. د ایټالیا حکومت وایي چې تر هغې وروسته به بیا شرایطو ته په کتو پرېکړه کوي آیا هغه وخت به بیرته سیګل مرغه له خپل کړي وحشي خویه وګرځي، که به د وړو مرغانو د غوښې له خونده بیا مشوکه له انسانه پاتې شویو خوړو ته ورنه وړي.
دوستانو د سهار ته نیمې بجې شوې، ور بیا په موکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په خوست کې سیمه ایز چارواکي وایي تیره شپه په سړک کې د یوې خودل شوي ماین چاودنې د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوال، سید احمد بابازی او درې نور پولیس وشلې دي. دا هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د 12 نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ویل کیږي د ایران امنیتي ځواکونو هریرود سیند ته ورسولې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په کووید 19 ناروغۍ اخته شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امنیتي سکتور مشرتابه پرون په خپله غونډه کې د ملي تاسیساتو او شتمنیو د خوندي کولو پر لارو چارو بحث وکړ. پاکستانی چارواکي وایي دوه سرتیری د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوی. او د امریکا د عدلي وزارت له محکمې غوښتي چې د ملي امنیت پر پخواني سلاکار لګول شوي جنایي تورونه لرې کړي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل، تفصیلی زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. مخکې لدې چې ونیزو پروګرامونو ته ولاړ شو، نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه وړاندې کو. د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. سیاحت یا ګرځندوی د اروپایي هیوادونو د اقتصاد یوه مهمه سرچینه ده او د دغو هیوادونو د ټولو فعالیتونو لسمه سلنه جوړوي. اوس دا صنعت د کرونا وایرس له کبله تر ټولو زیات زیانمن شوی او له جدي ستونزې سره مخ دی. څنګه دغه صنعت د کرونا وبا سره دوام کولی شي؟ د فرانسې خبری اژانس په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی، جزئیات یې د فریبا ظاهر څخه اورو.
د ګرځندوی نړیوال سازمان د پنځمې پر ورځ د می ومه خبرداري ورکړ چې په 2020 کال کې د توریزم سطح له 80 تر 80 سلنه کمیدای شي. نو ځکه د دې سازمان په خبره اړینه ده چې هیوادونه خپل سیمیزو سوداګریو ته اهمیت ورکړي. د دې صنعت په اړه یو پوښتنه ده چې د اوړي رخصتي به چیرې تیریږي. فرانسې د نړۍ په سطحه هغه هیواد دی چې د رخصتیو پر مهال ډیر سیلانیان ورته راځي. خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د رواني اونۍ په لومړیو کې خبرداری ورکړ چې ډیر ژر دی چې ووایي روان کال به وتوانیږي سیلانیان ومني. د اروپای ټولنې د کورني مارکیټ کمشنر تیری بریتون په دې باور دی چې د اروپا ځینې برخې به د اوړي پر رخصتیو کې د سیلانیانو پر مخ خلاصې وي، خو ځینې به نه وي. البته دا د خبره د سیمو پر روغتیایي وضعیت پورې اړه لري. دا سشکاری ډیری خلک رخصتی په خپل سیمو کې تیر کړي، ځکه نړیوال سفرونه به د راتلونکو میاشتو لپاره بند وي. په بریتانیا کې بیا د ګرځندوی چارواکي وایي د روان اوړي لپاره د ګرځندوی راجستر نه دی سوی، ځکه خلک منتظر دي چې په بریتانیا کې دننه او بهر وضعیت څنګه کیږي. که چیرې د ګرځندوی صنعت غواړي د اوړي موسم د سیلانیانو لپاره وژغوري، نو باید سیلانیان تر هر څه د مخه دا احساس کړي چې صحت یې له خطر سره مخامخ نه دی. د هسپانیې په جنوب کې ګاندیا شارګوټي پلان نیولی چې د اوبو د غاړې یا ساحل سیلانیان ځان ته جذب کړي او احتمالا په ځانګړو ساعتونو کې به د ماشومانو پر ورتګ بندیز ولګوي، څو ډاډه کړي چې خلک له یو بل څخه واټن مراتوي. د رستورانونو صاحب شای پراخیسی تر هغه چې ممکن وي او د خوړو مینیو به د لاس په لاس کېدو پر ځای د موبایل ټلیفون لاري لیږل کیږي، او دغه راز به مشتریان رستوران ته تر تک د مخه خپل د بدن د حرارت درجه چک کوي او اړ به وي چې ماسکونه او دستکش واغوندي څو په وایروس تخته کېدو امکان راکم کړي. د ایټالیا د کلتور وزیر داریو فرانسیشنی یوه پوښتنه مطرح کړې چې دا به څه ډول توریزم وي، د مثال په ډول که یوازې یو څو محدود کسان وکولی سي په یو رستوران کې سره راټول سي. په ټوله کې د اروپایي ګرځندوی متخصصین د روښانه او مشخصو لارښوونو غوښتونکي دي چې پر مټې هر څوک وپوهیږي چې څه شی اړین دی. دوی وایي اروپایي ټولنه د سیلانیانو د هرکلې لپاره پر ځینو مقرراتو کار کوي او په څو راتلونکو ورځو کې به یې له ټولو سره شریک کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ ویبري خبرونه ته خراغلس. د کورونا وایروس تخپریدو د مخنیوي په پاره و موده وشو چې ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو خپل خزینه او نارینه کارکونکو د وی نامعلومي مودې لپاره نیمه ورځ او یا هم ټول ورځ په کور کې نیولې یا قرنټین کړي، او د قرنټین دغه موده د اړتیا لمخې څو واري وغځول شو چې لکبلې په کور کې ناست یا قرنټین شوی نارینه او خزینه کارکونکو زړه تنگ شوی، او په ځینو کورنیو کې کله ناکله د خاوان او خزې ترمنځ د لفظي تاویلو ماویلو لامل ګرځیدلی چې تر ډیره نارینه د غپړه په خزو راچوي. حتی ټولنیزو رسنیو کې داسې غږونه لاس پاس کیږي چې د نارینه او بیزاری د قرنټین په دوره کې لکوره د خزو د ناسم چلن له عمله څرګندوي. دا تر کومي سم ده چې خزي په کور کې د نارینه او تر ډیره شتون نشي زغملای. که خپل نارینه په کور کې زیات وخت نشي تیرولای او د زړه تنګوالي حس کوي.
خپل عزیز کرام کې زه خپل زمره تنګ شوی چې بالکل هیڅ برداشت نشم کولای. پیخي ډیر زیات شوم.
د قرنټین په موده کې کورنۍ څنګه کولای شي خپل شیبي هم په خوخی تیر کړي او هم د قرنټین په موده کې یو خلاص تراوړنه ولدي.
قرنټین په موده کې ما ډیر څه وکړه. ما ډیره زیاته مطالعه وکړه. ما په ډیرو د ژوند په پلانونو باندې مې کار وکړ.
دا ټولې پوښتنې به مو په همدې خبرونه کې ځواب شي. دا خبرونه وکمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم، خو اوس به راپور له وکمی جبرخیل واورو.
لکه لانا چې قرنټین پیل شوی او د ټولو ادارو کارکونکي یا نیمه ورځ او یا هم ټوله ورځ په کور کې نول شوي دي، د کورنیو ناخوخي او ګیلې تر ډیر اوریدل کیږي. پښتو کې معقوله ده چې وایي نارینه د خدای په کور نه کینوي، یا وایي نارینه د سهارا لپاره پیدا ده. د دغو معقولو کرواله اوس لا جوت شو چې رښتیا هم نارینه په کور کې ډیر وخت بند نشي پاتې کیدی، او دا ورته تر خزو زیات سخت ده. خو یو شمیر نارینه دغه پړه په خزو ور اچوي او خزي په کور کې په ناسم سلوک او بی حوصلګۍ تورنوي. د دوی په خبره دا خزي دي چې په کور کې له دوی سره د قرنټین په موده کې ښه چلند نه کوي. حبیب الله چې د هم په کور کې له پاتې کېدو او زړه تنګوالي نور ستومانه شوی دی، د خپل قرنټین د مودې کې سره ته تاسو کوي
یقینا چې د قرنټین ورځو کې سړی کور کې ډیر تنګیږي، یعنی د حد نه زیات. خپل عزیز کرام چې زه خپل دومره تنګ شوی چې بالکل هیڅ برداشت نشم کولای. پیخي ډیر زیات شوم. دې نه علاوه نور هغه کور کې نور ستونزې را پیدا کیږي، لکه کور کې د مېرمنې سره فامیل کسان چې دغو سره ډیر سړی په ستونزې کېږي، یعنی دغو کارونه کې مداخله کوي. هغه هم د وجه د سړی کور کې شي توجه ارڅ ته کیږي. یعنی مثلا مېرمنه مې د جامې استري کوي، مې صحیح نه سي استري کولای، یو مغور کې کوم. همداسې نور لکه یانګل خچن وي یا بل هغه وي کنه کوټه چې جارو کې ورته هم صحیح نه ده جارو شوی، یا لکه سبزي پخې یا بل څه پخې ورته هم صحیح نه دي شوی. همداسې د ماشومانو پر روزنه کې لکه پاکوالی کې پاره کې یا جامع خچن وي هغه ما باندې ډیر بد تاثیر کوي. نه ټوله وجه د همداسې چې د قرنټین وجه ده. خدای پاک دې د قرنټین په خیر خلاص کړي چې په خیر سره خپل وظیفو ته خپل قانون ته ټول کسان واپس تانش.
لبلې خو خځې هم ګیلې کوي چې نارینه د قرنټین د څو اونیو پترڅ کې نور په کور دننه پتنګ شوی، او د دوی په ورځنی چارو کې لکه پخله او نور کارونو کې له حد زیات مداخله کوي. په هر کار یې نیوکه کوي او چلند یې ناسم بولی. سید راته د خپل پلار کیسه کوي چې په کور کې د زیات زړه تنګوالی له امله په پخلی لاس پورې کوي، خو هغه هم په سمتوګه نشي تر سره کولای او په پای کې بیا هم په دوی نیوکه کوي.
د قرنټین په ورځو کې مې پلار په کور کې ډیر تنګیږي او کله کله غواړي چې کور کې کار وکړي، چې ساتي تیر شي، کله کله آشپزخانه ته ځي چې پخلی وکړي. او پرون هم آشپزخانه ته لاړ چې متقابلي پخه کړي، خو د کور وسایل ورته معلوم نه ده او دیګ په لاس د منقل نه واخیست، لاس یې یو څه وسوځید او موږ باندې پوکار و چې تاسو صافي نه لري، ستاسو هیڅ شی ځای نه لري. او د هغه سربیره پلار مې له کومې ورځې نه چې کور کې دی، د کور په ټولو کارونو کې خبرې کوي، وایي دا ولې داسې کوي او دا ولې هغه څه شو. کله چې موږ ګیم وهو، کله چې یو بل سره په جګه خبرې کوو، بیا پلار مې ډیر پوکاریږي.
د کورنیو ترمنځ گیلی او ناندری کله کله رامنځته کیږي، خو د کورونا ویروس پر رارسیدو سره د خزی او خاوند ترمنځ د گیلو او ناندرو ماحول نور هم تود شوه، چې په ځینو کورنیو کې ان د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي لامل هم ګرځېدلی دی. بنفشه چې د کور میرمن ده او د خپل ژوند ډیره برخه په کور کې تیروي، تر قرنطین د مخه یې کور کې د خاوند سره ډیر جنجال نه پیښېدو، ځکه چې هغه به زیات وخت په کور کې نه و. اوس چې خاوند د قرنطین له امله په کور شوی دی، د هغې په وینا کور یې ورته سور تنور ګرځولی او په کور کې د بند پاتې کېدو قصور له هغې وباسي.
پکور کې ناسته د کور نه وځي، بازارونه بند دي، سر خلاصو دغه خاطر اوس زړه تنګیږي. پکور کې ځای نه ستلای، بازار ته نه سي وتلای. اوس نو مجبور دي چې پکور کې ستا سر جنگو کې، ادم ور سره وکي، یا د خور سره وکي، یا د بل چا سره وکي. د قرنطین زور بیا څه څه کوي، بیا جنگ ور جنجال پکور کې څه سره کوي. تا ویلې یا بل ویلې، یا بل ویلې، دا هغه کساتونه ګرځ ستا څه کوي، بجنګ کوي، پانی کوي.
د کورنۍ ترمنځ د دوستۍ او مینې د زیاتېدو لپاره خانولي عادل چې یو مدني فعال دی، د قرنطین موده په کور کې په ډیره ښه بڼه تیروي او په دې موده کې غواړي خپل ځانګړي ګټور پلانونه په کور دننه عملي کړي، تر څو په راتلونکي کې دغه موده د یوې ښې خاطرې په توګه د کورنۍ په یاد پاتې شي.
دغه پنځم هفته دی چې په کور کې پاتې یم، دفتر ته نه یم تللی، کاروبار مې پریښی دی. په ما باندې د قرنطین حالت واقعا ډیر ښه تیریږي. زما لپاره دغه د قرنطین موده داسې یو موده به وي چې ټول عمر به یې هیره نه کړم، زما لپاره به یوه خاطره وي. د قرنطین په موده کې ما ډیر څه وکړله، ما ډیره زیاته مطالعه وکړه، ما په ډیرو د ژوند په پلانونو باندې مې کار وکړ. البته زه په خپل کور کې مهالویش لرم، په هماغه ډول مې چې د دفتر د وظیفې ته د تګ پر مهال درلوده، زموږ په مهالویش کې مطالعه شامله ده. زما په مهالویش کې له خپلې مېرمنې سره د کور په کارونو کې مرسته شامله ده. زما په مهالویش کې له ملګرو دوستانو سره اړیکې نیول شامل دي. همدارنګه تفریح او همدارنګه رسنۍ څارو، له ملګرو سره د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو له لارې مشورې کوم.
په ټوله کې خلک د قرنطین په موده کې زړه تنګي کیږي، خو دا چې د قرنطین موده اکثره نارینه د کورنۍ تر څنګ په اوسط ډول څنګه تیروي، دا به دوی په خبرو کې واورو.
زمانم جمال ناصر معروف خیل د سرخود لسوالی د شمشاپور د کلی اوسیدونکو. والا قرنطین خدا خو لګ زړه تنگ ده. مخکې به میلو تدلو، ملګرو سره بازارو ته بدلو، د لوبو میدانو ته بدلو. وس هغه بازارونه بند دي، هر څه بند دي، په کور کې ریسار یو. کور کې ماشومان هم ډیر غال مغال کوي. او بس ډیر سخت والا، زما لپاره خو ډیر سخت ده والا.
زمانم فضل رحمان رحمانی د ننګرهار ولایت د حصارکه غلجی ولسوالی اوسیدونکو. دا چې د کورونا د وایرس لامل قرنطین شپې او ورځې دي، نو موږ هم خپل ځان قرنطین کړی دا، ځکه ټول خلک قرنطین دي. په خپل زما د کورنۍ قرنطین ده، نو زه د قرنطین په وختونو کې خپل درسونه وایم او د کورنۍ نور غړو هم په خپل خوخه خپل کار اخیسته ده او هر څه خپل کار مخته وړي.
زمانو مې الله ثاقب د لغمان ولایت د کرغې ولسوالۍ اوسیدونکو. او قرنطین په خیر کړی، دا چې زما اوس مسلک استاذي ده، نو یقین وکړئ چې دغه قرنطین سره زما ژوند دومره تنګ شوی چې ټول شاګردان ملګري استاذان ته یادېږي.
د
د کورونا ویروس لکبل یو اوګده موده په کور کې پاتې کیدل یا قرنټین د هر چا لپاره ستومانه کون کیده، خو که دغه موده ته ځانګړي پلانونه جوړ شي نو خاون او خزینه به هم زړه تنګوالی نه حس کوي او هم به د دوی بچو ته یو ښه او د لاسته راوړنو موده وي. دا چې څه ډول پلانونه د قرنټین د مودې لپاره کورنیو ته ګټور دي دا به په دغه مرکه کې واورئ چې زموږ همکاري وږمې جبارخیل د پوهنتون له پخواني استاد نور حبیب حبیبزی سره کړې ده.
استاد کپ سر کې دا راته وایست چې د قرنټین په موده کې د خزي او خاون ترمنځ د لفظي شخړو لامل څه دی؟
د منظم پلان او مهالویش نشتون، ناسم اقتصادي وضعیت ممکن هغه څه وي چې په دې ورځو کې د ځینو ډیرو لپاره د زړه تنګوالي او جنجال باعث شوی وي.
کوم کسان چې په کور کې قرنټین دي او له کوره د باندې نه وځي هغوی باید څه وکړي چې دغه موده ورباندې هم ښه تېره شي او هم لاسته راوړنه ولري؟
د قرنټین ورځو ته باید مېرمن او خاوند یو تکلیف او بند په توګه فکر ونه کړي، بلکې یو فرصت یې وګڼي او سالمه استفاده ترې وکړي. ډیر هغه کارونه چې د رسمي بوختیا او لوجې ورته وخت نه لرلو کولای شي په دې ورځو کې ترسره کړي. ښه خبره ده چې دې ورځو لپاره یو ځانګړی پلان او مهالویش ولري چې د پنځه وخت لمونځ او تلاوت تر څنګ د کور په کارونو کې مرسته او همکاري، زړه خواله له ماشومانو سره په درسي چارو کې مرسته، شخصي مطالعه او د موبایل له لارې د خپلوانو او دوستانو پوښتنه کول، د ټول هغه څه دي چې کیدلی شي دا موده ورسره خطیر شي. ډیر څه داسې شته چې ممکن د رسمي بوختیا او ورځني ژوند له وجې ورته مېرمن او خاوند مخکې وخت نه وي پیدا کړی، بلکې له همدې فرصت نه په استفادې کولی شي چې پرې خبرې وکړي او د کورنۍ د ښه راتلونکي په موخه ګډ تصامیم ونیسي. تیر او اوسنی حالات سره پرتله کړي، په تیروتنو او اشتباهاتو فکر وکړي او له تکرار ځان وساتي، خندونو او ننګونو ته هر لاري وګوري او لومړیتوبونه درک کړي او له مخې پاتې ژوند تیر کړي.
مننه.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د قرنټین موده مو د کورنیو ترڅنګ په مینه او سوکالۍ تیر کړی، د نیمې نړۍ د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کا
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
جوړونکې
دا ازادي راډیو د نوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو د کور کلی یو بل خبرونه ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې د روژې په میاش کې له ډیرو سرکړو یا توند خوړو ګټه پورته کوي؟ د روژې په میاش کې ډیر سرکړي یا توند تیز خواړه کوم تاوانونه درلودلی شي او په روژه کې باید له کومو خوړو ګټه پورته شي؟ نن همدا موضوع راسپړو. د دې موضوع د څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اوریدو ته ستاسې پام رابولم. قدرمنه دوستانو، د رمضان مبارک میاشت چې دیرش ورځې پکې روژه نیول کیږي، اسلامي حکم او د ساینس له اړخه د روغتیا لپاره ګټوره میاشت ده. په روژه کې تنده، لوږه، ستړیا او بېخوبي ډېره وي، نو په یادو حالتونو کې د خپلې روغتیا د ساتنې لپاره باید روژه نیونکی خپلو خوړو ته ډېره پاملرنه وکړي. ځینې خلک کله چې روژه نیسي نو په روژه ماتي کې ډېر له سرکړو یا ډېرو تندو یا هم له ډېرو ثقیلو خوړو ګټه پورته کوي او د ورځې په لړ کې بیا له ستونزو سره مخ کیږي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی غلام جان وایي چې د پروژه ماته کې چې توند او ترخه خواړه نه وي، روژه ماته خوند نه ورکوي.
د سید خور جانې چې زه پښنیمې کې اکثره غوښه خورم، لوبیا خورم د وروجي سره، او سر ماښام سره کړي شیان خورم لکه پکوړې، بولاري شو، پیرګي شو، خچکتی تریخ چور سره نه وي. قرآن کبي خې دغه مرکې خوند راکي. خو مریض ور سره یم، ډیر پازاب یم، د ورځې ور سره پازاب یم، میده مسوی کی، په خېټه به درد دی، سر مخوږیږي. ډاکټر ته لاړم، ډاکټر راته وویل چې ته ترخه مخره، ته سرکړي شیان مخره، خو قرآن کې کیږي. بغیر له دغه شیانو قرآن کې کیږي، دا روژه بیخي خوند نه راکوي. نو پازاب یم خو څنګه، او کوم روژه ده مجبوره ده چې د زړه شیانو خرم هم خوند نه کی. نو زه سرکړي شیان هم خورم، په پیشلمي کې لوبیا وریجې خورم، نو ډېر سره پازاب یم. خدای دې رحمېږي، خو الله دې دا روژه په خیر را باندې تیرې.
د خوړو کارپوهان وایي چې د ګرمۍ په موسم کې د اوږدې مودې لپاره څه نه خوړل یا نه څکلو په صورت کې باید له فایبر لرونکو او پروتین لرونکو خوړو څخه ګټه پورته شي او خوشی چې د روژه ماتی په محل نرم خواړه وخوړل شي. په همدې هکله د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوری وایي چې دوی په روژه ماتی کې اکثره د نرم خواړو څخه ګټه پورته کوي. نو موړی زیاتوي،
زه د پښلمی اکثره نرم وریجی خورم، او ماخام کې همدارنګه سوپ یخنی، اکثر سوپ او یخنی سره ډیر خورم، ځکه چې زه د معدې تکلیف لرم او ډاکټر همیشه ماته وایي چې ته نرم خواړه وکړه. نو بنا مکور کې همیشه خپل افطار اول په خورما سره کوو، بیا پس هغې نه سوپ مو تیار کړی وي. سوپ وخورو، مونځونه چې وکړو، مانځنه وروسته بیا نرم خواړه لکه شروا شو، یخنی شو، یا کوم ترکاري باب دا ور سره تیار وي، هغه بامیا یا بورانی، البته بورانی نه، هغه خورو، خو هغه ډیر ترخه نه، ځکه چې زما په معده باندې ډیر بد اغیزه کوي. او پښلمی له محل بیا هر پښلمی نرمې وریجې پخې، سپینې وریجې، نو هغه یا له مستو سره یا له شیدو سره، نو هغه خورو الحمدلله روژه ډیر ښه په خوشحالۍ سره را باندې تیریږي. او د خدای نه شکر گزار یم تر اوسه پورې چې دا روژه مې نیولې دي. د خدای په احسان سره ډیر خطر شوی ده، او مطمئن یم که دغه خپل خیال وساتو، خپل د صحت له خیال وساتو او نرم خواړه وکړو، روژه به خطر شي. زه وینم بعضې دوستان چا کنور لګولی، چا یو سورته ولی وایي خېټه مو خرابه ده، نه پوهېږم د معدې تیزاب مو زیات شوی. نو دا ټول سبب همدا ده چې دوی احتیاط نه کوي.
پښلمی کول دیني چاره ده او د روژې په مبارکه میاشت کې پښلمی کول اړین دي. په روغتیایي ډول د پښلمی ګټه دا ده چې د ورځې په ترس کې روژه لرونکی د لوږې او تندې احساس نه کوي. خو ځینې کسان بیا نه پښلمی کوي او نه هم په روژه ماتي کې سم خواړه خوري، چې دا کار هم د انسان صحت ته تاوان لري. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکی عزیز باتور داسې غږېدلی دی:
زه پښلمی نه کوم، ځکه چې عادت نه لرم، و هم د خوب را پاسېدل لږ راته ستونزمن دی. د ځوانۍ موسم دی، نو په دې اساس باندې پښلمی ته هیڅ نه پاسېږم. البته په کور کې راته وایي چې ته کمزوری کیږي یا مثال باید ته پښلمی وکړې، خو بس خوند نه راکوي ماته. بل پر جماعت کې هم زیاته ډوډۍ نه خورم او په خپل کافي اندازې سره، خو کله چې روژه خلاصه شي وزن هم زیات کم وي او د کمزوری احساس یو څه اندازه کوم.
همداراز ځینې خلکو بیا څو ډوله خواړه مختص کړي روژې میاشته او کوښښ کوي چې په هر روژه ماتي کې ترې ګټه پورته کړي، لکه پیرکي، ترشي، اچار او داسې نور. په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکو هیله داسې غږېدلې ده.
په روژه ماته کې خو معمولا دا چې ټول ورځ یو څه مونږ نه خورنی، نو باید څه غذا اوسي چې هغه حداقل نرم اوسي، او هغه غذا به ډېر خواړه به ډېر پایستګۍ سره خوړل شي. خو له بده مرغه بیا په افغانستان کې دغه څنګه نه ډېری خلک ترجیح ورکوي چې تون شیان داسې شیان چې تریخ اوسي یا دا چې سره کړي شیان اوسي معمولا دغسې خوري. که هر یوې موږ وګورو له خپله کوره شروع کړو نو دغه موضوع راته ډېره ښه معلومیږي. او معمولا په پیشنمي کې هم چې باید هغه خواړه داسې سپک اوسي او داسې خواړه اوسي چې زر هضم نه شي، مثلا یا وریجې اوسي یا داسې نور شیان. ډېر محدود کورنیو کې دا ده چې هغه همغه خواړه چې ټول ویټامینونه لري او دا چې موږ یو ورځ په لږه تیرو نو حداقل ورو ورو موږ په بدن کې جاسي، نو ډېری کسان به داسې هم نه کوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. ګرانه دوستانو، دا چې پروژه ماتی کې د کوم خوړو څخه ګټه پورته شي او په پښلمی کې څه وخوړل شي تر څو د ورځې په لړ کې راحت اوسو، دا د تورته پښتنې ما مریم توخی د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صدیق کاکړ څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. پروژه ماتی او پښلمی کې د کوم خوړو نه ګټه پورته شي تر څو د انسان بدن سالم او صحتمند وسی.
روژه دی په روژه ماته دی په کجوره او خوږ شربت باندې وشي. کله چې روژه ماته شو ورپسې دی یو څو دقیقې وقفه وشي، یو خوړه باید ونه خوړل شي، ورپسې دی د سبزی دی وخوړل شي او وریجی دی وخوړل شي او د میوې څخه دی استفاده وشي. پروژه ماتی کې مطلب دا چې پروژه ماتی کې باید هغه خوړو وخوړل شي چې زړه هضمیږي او په کم اندازه باندې وجود ته انرژي ورکوي، ځکه چې د پښلمی او د روژه ماتی ترمنځ ډیر کم وخت ده. او په پښلمی کې باید هغه خواړه وخوړل شي چې زر نه هضمیږي او د زیات وخت لپاره وجود ته انرژي ورکوي، لکه غوښه شوه، لوبیا شوه، نخود شول، دال شول او دغه سي نور خواړه. او په روژه کې باید له اچار څخه، چکنی څخه او هغه خواړه چې سره کیږي په غوړو کې سره کیږي لاغه خواړو څخه باید په کم اندازه باندې استفاده وشي، ځکه چې نوموړي خواړه د معدې د سوزش، بد هضمۍ او د نورو آفاتو د رامنځته کېدو سبب کیږي. او د اچار څخه خو باید بیخي په کم اندازه باندې استفاده وشي، ځکه چې اچار د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي، په هفتو په ورځو باندې پاتې کیږي، نه استعمالیږي، نو کېدای شي چې د غذایي تسمم سبب هم شي.
ډاکټر صاحب، ډیر خوراک کول په روژه ماتی کې د انسان صحت ته یعنی ضرر رسوي که نه رسوي؟
په روژه ماتی کې باید په کم اندازه باندې خوراک وشي، ځکه چې تر زیاتره 3 ساعتونو پورې معده خالي وي، کولمې خالي وي، هغوی فعالیت نه وي کړی. کله چې په زیات اندازه باندې خواړه وخوړل شي نو معده او کولمې نشي کولای، د هضمي سیستم نشي کولای دغه په زیات مقدار باندې خواړه دوی هضم کړي. ځکه ما وویلې کله کجوري او شربت او سبزي څخه په روژه ماتی کې استفاده وشي، په هضمي سیستم باندې به بوج نه راځي او د هضمي سیستم ناروغي به نه رامنځته کیږي.
ډاکټر صاحب، د روژه ماتی او د اصلي خوړو ترمنځ باید څومره وقفه وي؟ چې مثلا څوک روژه ماته کې بیا ځینې خلک دي چې د فتن خواړه ورپسې شروع کی خوراک کوي، بس لاغه بیا لمونځ کوي، او ځینې خلک بیا روژه ماته بیا وروسته خوراک کوي، یعنی خواړه خوري.
دوهم ډیر ښه میتود دا لومړی دی سنت طریقه هم دغه ده. روژه دی ماته شي، خوږ شربت دی وسکل شي، او ورپسې دی هغه 15 رکعت لمونځ دی ادا شي، دغه 15 نه تر 10 دقیقو پورې وقفه کوي شي، وجود ته بسناسي انرژي به ورسیږي، هغه ګلوکوز وجود ته ورسیږي، د هغه څخه وروسته دی بیا هغه کوم مکمل غذا چې دا مکمل ډوډۍ چې دا باید د وخړل شي.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک بیا پښنمای نه کوي، وایي چې مثلا د ورځې په لړ کې زه په تکلیفې ګم او یعنی ماته مشکل جوړوي، د پښنمای نه کول صحت ته څومره ضرر رسوي؟
پښنمای نه کول هر چا ته تاوان نه لري. که څوک په زیات د چا وزن زیات وي او غواړي چې خپل وزن کم کړي، کدی پښنمای و نه کړي نو ښه خبره ده. هغه کم خواړه چې په ماښام کې خوړل دي هغه انرژي کولای شي چې د ماښامنۍ پورې تر روژه ماتی پورې د انرژي ورکړي. کی خو کچته یو حامله مرده سی کوي چې اسلامي ته نه را پاسيږي او د ډوډۍ نخري نو دا د حامله مرده لپاره هغه ماشوم چې د مور په نس کې ده هغه ته ډیر زیات توان رسیږي ماشوم په سوی ته غزي باندې اخته کیږي نو هغه څوک چې وزن کمول غواړي په اسلامي دي نه کوي او هغه څوک چې کمزوري وي او د مهالې ناروغي لري یو څوک د تور زیړی لري شکر لري لوړ فشار لري دا خلک باید خامخا په اسلامي باید وکړي
ډاکټر صاحب ځین خلکو بیا ځین خواړه مختص کړي دی روژې ته لکه مثلا پیراکی دی او سره کړي شیان دی او بکوري دی آیا تنه دم د خوراکي خود تو کو استفاده وشي ک نور خوراکي تو کی هم
د روژې لپاره باید یو خاص رژیم غذایی رژیم باید جوړ نشي کوم رژیم چې موږ د روژې څخه بغیر اخیسته د هغه رژیم څخه کی استفاده وشي په کم اندازه باندې غوړی باید پکې استعمال شي سره کړي خواړه باید پکې زیات ونه وسیږي اچار او څخه چکنی څخه د غذاګانو څخه باید په کم اندازه باندې خوراک وشي او استفاده وشي په د سره کړو شیان او د اچارو چکنی مختص کول د روژې د پر ادا به یو خو غذایی رژیم بنوي
په پای کې سوال لري دوستانه ته چې په دې روژې مبارکه میاشت کې څه وکړي
د روژې مبارکه میاشت دا او بل دا چې د زیات مقدار خورو څخه باید ګټه ونی شي په کم اندازه خوړو باید استعمال شي
ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب خور وده
سلام خامخا
عزت مند دوستانو داود دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.